دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه ده. خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کیږي. د طالبانو د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د پاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلسن د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دي او دواړو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په هکله خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په حق له دا درېمه مشورتي غونډه د جون په 13مه او د جولای په 1ه د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په کوربتوب جوړیږي. ملګرو ملتونو د دې غونډې د جوړولو اصلي هدف د افغانستان سره په منظمه او منسجمه توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی بلل دي. د اروپایي اتحادیې استازي تامس نیکلسن د دوحې په 13مه غونډه کې د طالبانو د ګډون په اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې د دوی د حکومت پالیسی د ټولو هیوادونو سره د توازن او مثبت تعامل پالیسی ده. د دوهې په درېمه غونډه کې د مانادار ګډون غوښتون کړي چې د خلکو او هیواد د سوکالۍ سبب شي. د خوندیتوب د پاره د مسولیت نړیوال مرکز ویلی دی چې افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو د سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. د مرکز په خپل نوي راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شوی ویلی دی طالب چارواکو داسې محدودونکې پالیسۍ او فرمانونه عملي کړي دي چې ښځې او جنکۍ د بشري حقوقو نه محروموي، د جنسیت په بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي او د ښځو د هر ډول حقوقو نه ښکاره سرغړونه کوي. طالبانو د نړیوال بانک نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د کاسا زر برېښنا پروژې د تطبیق د چارو د بیرته پیلولو لپاره چټک ګامونه واخلي. د طالبانو د حکومت د برېښنا د شرکت ویان حکمت الله میوندی د جون په اوله وویل چې د برېښنا شرکت د کاسا زر پروژې په شان لویو پروژو د تطبیق لپاره جدي هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت مرستیال بخت الرحمن شرافت ویلی دی چې یو جرمنی شرکت د تورغونډۍ هرات د وسپنې د پټلۍ د سروې او ډیزاین چارې پیل کړې دي. د دغه وزارت د وسپنې د پټلۍ د چارو مرستیال بخت الرحمن شرافت د جون په 2مه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د دې سروې د پایل یو لنډه ویډیو هم خپره کړې او ویلی دی چې دا پروژه د سیمه ایز اتصال په برخه کې یو بل مهم قدم دی. په هند کې انتخابات چې شپږونی مخکې پیل شوی وو ختم شوی دی. د زړه مطبوعاتي شبکو د رپورټونو له قراره اعلان شوی نتایج ښیي چې د برحال صدر اعظم نریندرا مودی ګوند ګټون کړي. د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم.
رای ورکوونکو تیر ورځ د پارلمان د پاتې 500 کیو کاندیدانو ته هم رای ورکړي. د دغو انتخاباتو ومه مرحله وه. رای به د سیشن به پورس پر رسمي ډول وشمیرل شي. په دغو انتخاباتو کې د هند ولسی جرګې 503 کیو لپاره انتخابات وشول. د هند انتخاباتي مسولین د رایو د شمیرلو لپاره برېښنایي ماشینونه کاروي او شاید نتایج هم زر اعلان شي. مودي په خپل د خپل ګوند بارتي اجنټا ته کمپاین مشري کوله او لسکونه غونډي وکړي. د انتخاباتو تر پیل مخکې دغه ګوند مسولین وویل چې هدف دا دی چې سلور سو سوکې وګټي او په پارلمان کې قاطع اکثریت ترلاسه کړي. نظرانه یوسف سي امریکا غږ
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه خبريږي. د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د دې هیواد د جمهوری ریاست د 14مې دورې انتخاباتو ته خپل کاندیدی ثبت کړه. هغه په یو ویډیوي پیغام کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خپل کاندیدی خبر ورکړی دی. هغه تر نوم لیکلو وروسته په یو وینا کې چې په دولتي تلویزیون کې خبره شوی ویلي دي چې تر ټولو مهمه انګیزه یې د اقتصادي ستونزو حل او د کار لپاره د مناسب فضا رامنځته کول دي. په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات د جون د میاشتې په 28مه کېږي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د یوې موافقې د طرحې د اعلان وروسته د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل ډیر وګړي د نتانیاهو نه غواړي چې دغه موافقه ومني، خو د هغه توندلارو خي ارخو متحدانو خبرداري ورکړې ده کسه درازم دغه موافقه ومني دوی به د حکومت اړنکی. نتانیاهو ویل دي تر هغه چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند نه پیلېږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د جون په دویمه په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ د امنیتی عالی غونډې په وروستۍ ورځ د نړۍ د ډیرو هیوادونو د رهبرانو سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د جون په 15مه او 16مه د سویس د سولې کانفرنس جوړ شي، خو زیلنسکی د دغه کانفرنس د کمزوري کېدو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. او روسیا په اوکراین د غیر مواجه یرغل د پیل رئیس د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د روسیې د دفاع وزیر اندری بولوسوف ویلی دی چې په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای شوي او لکباله یې مسکو ارڅوي چې له تاجکستان سره د دغه هیواد د ګډې پولې د امنیت د پیاوړتیا ترڅنګ د سیمې د ثبات لپاره نور ګامونه پورته کړي. بولوسوف خبرداری ورکړی چې روان وضعیت پرله پسې څارنې او چټکو اقداماتو ته اړتیا لري، خو طالبانو تل په افغانستان کې د افراطي ډلو حضور او فعالیت رد کړی دی. نور حال پر رپورټ کې واوري.
د روسي دفاع وزیر اندری بولوسوف د جمعې په ورځ می یو دیرشمه د قزاقستان په الماتی ښار کې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه ویل چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د افراطي ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په زیاتې دوه. په وینا په افغانستان کې افراطي ډلې ځای پر ځای شوې دي.
په منځنۍ اسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بے ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کیږي. ګڼ شمېر افراطي ډلو هلته پناه ځای موندلې او په ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو افکارو د پراختیا لپاره هڅې ګړندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو ان شورا هم د روان میلادي کال په پیل کې په خپل یو راپور کې ویل چې طالبان القاعده سره نږدې روابط لري. د دې ډلې ځنی لوړپړی مشران په افغانستان کې دي. القاعده په افغانستان کې اته نوي تعلیمي مرکزونه جوړ کړي چې څلورې د غزنی، لغمان، پروان، اوروزګان په ولایتونو کې او دا ډله په پنشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لري. د طالبان حکومت د روسي مقاماتو روسي سرګندو ته خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې ویلو چې د هیڅ هیواد په خلاف د افغانستان د خاورې کارول ته اجازه نه ورکوي او لټول هیوادونو سره خی اړیکه غواړي.
نه تنها روسیه بلکې کشورهای آسیای میانه که گروه های توریستی که زیر چتر طالبا در افغانستان تجمع نموده یک تهدید جدی بر منافع روسیه و کشورهای آسیای میانه است. اگر تغییری در استراتژی روسیه و کشورهای آسیای میانه در تعامل با طالبا به وجود نیاید، در آینده نزدیک گروه های توریستی مثل داعش خراسان و احزاب مرتبط با جهادگرهای آسیای میانه فعالیت های توریستی در داخل کشورهای آسیای میانه و روسیه بیشتر خواهد بسازد.
بلخوا د روسي دولتي خبري اژانس تاس د راپور لمخي افغانستان لپاره د دغه هواد د جمهور رئیس ځانګړي استاد زمير کابلوف د روسي چلويش په نوم ټلويزيوني شبکې سره په مرکه کې پر افغانستان باندې د طالبانو بشپړ کنټرول د خپل هواد لپاره مهم ګڼل دي. د روسي دغه جکپوري ډیپلوماټ دامدا شانبيلي چې افغانستان ته د روسي د نفتو د محصولاتو او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې همکاري کوي. پوروسته ورځو کې د روسي د فدراسیون جکپور چارواکو د افغانستان په تړاو زده او نقص څرګندونه کړې دي.
روسي څه غواړي؟ روسیا غواړي چې خپل نفوذ په افغانستان کې کلکې. یو دوم، روسیا غواړي چې افغانستان په منطقوي اجندا کې کلک وساتي. د فارا منطقوي هیوادونو نفوذ په افغانستان کې حتی اقل ته ورسوي. فقط ترجیح دی چې اووی اقتصادي کومکونه کوي افغانستان سره، بشري کومکونه کوي افغانستان ته، په دې باندې بسنه وشي او نورو سیاسي نظامي استخباراتي د هغوی همکاریو ته طالبان سره پېنېږي. ادریاما یا څلورم دا چې په دغه ترتیب د روسي فدراسیون غواړي پر راست دغه نوې سیاسي لوبه کې واقعي شي چې البته خاص ځانګړي لوبي خپل اجنډا ویلري ایران چین او ځین نور هیوادونه.
تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې له طالبانو سره د اړیکو ټینګول یو اړتیا ده او زیاته کړه چې روسیه به په دې برخه کې د خپلو دوستانو او متحدینو د نظرونو په پام کې نیولو سره همغږي اقدام وکړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 شپته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا جمهوری ریاست ته د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په هغه قضیه کې مجرم وګڼل سو چې د باربانډو فلمونو لوبغاړی ته د 2014 کال د ټاکنو په نتیجه کې د نفوذ له امله پیسې ورکړې وې او بیا یې دغه مسله پټه ساتلې وه. نور تفصیل په راپور کې واوري.
په نیویارک په محکمه کې ټولو متفقو څکم دوه ورځې غونډه وکړه او بیا یې ډانلډ ټرمپ د امریکا د لومړي جمهور رئیس په توګه په جنايي محکمه کې په دې مجرم وباله چې په 2014 کال کې د انتخاباتو مخکې د داسې معلوماتو د پټولو لپاره چې په انتخاباتو باندې اغیز کولای شي د خپل مالی چارو په حق له صحیح معلومات نه ورکړي. د متصفه هیئت غړیو د فیصلې او د اوریدو نو وروسته ټرمپ چې د 2024 کال انتخاباتو ته خای د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید وی د محکمې نو وات او ویل چې رای ورکونکي به د انتخاباتو په ورځ بعد د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
دا یو تقلبي او ننګینه محاکمه او اصلي فیصله به د نوامبر په 15 خلک وي.
خو د ورجینیا د پاندن پروفیسوره باربرا پیری وایي چې هغه رای ورکونکي خای خپل ټرمپ شامل نکړي.
کچری د فلوریدا په ایالت کې خپل اسوګنه وساتلی شي چې قانونان هلته مجرم د خپل رای ورکولو حق نه لري، نو په دې صورت کې به هغه ته اجازه ورنکړل شي چې خپل ځان ته رای ورکړي.
د جمهور رئیس جو بایدن د بیا انتخابیدو کمپاین پی وی بیان کې ویلي دي چې موږ نن په نیویارک کې ولیدل چې هیڅوک د قانون نه اوچت نه دي. په خوانی فدرالي څارنوال او د نیویارک د حقوقو د پوهنځي پروفیسور استر کوهنته د منصفه هیئت فیصله د هیرنتیا ور نه ده.
قانوني خبره دا ده چې یا سړی د منصفه هیئت په سیستم باور لري یا هیڅ باور نه پرې لري، خو زه په دې سیستم باور لرم. محاکمه دایره شوه، قضیه په ډیر دقت سره وڅېړل شوه، ښه کافي وخت پرې غور وشو. د دې معنا دا نه ده چې بلې محکمې ته به د آرز کېدلو مسالې مطرح نه وي. داسې مسالې وي چې آرز یې لوړو محاکمو ته وړي دي، او د دې معنا دا هم نه ده چې هلته به حیرانوونکې فیصلې ونه شي.
د محکمې په جریان کې چې شپږونې دوام وکړ، دوه وشتو تانو شاهدي ورکړي وه. په دې کسانو کې د مجلې مسول داسې قصې بیان کړي چې د ټرمپ د ملامت او ځپل کېدو خبرې وي، او د بربندو فلمونو لوبغاړي ستورمي دانیلز ته پیسې ورکړ شوي چې د ټرمپ سره د خپلې جنسي رابطې په هکله خوله بنده او څونه وایي. هغه څه چې ټرمپ یې نه مني. د ټرمپ په خوانی څارنوال مایکل کوهن وویل چې هغه پیسې هم د خپل د ټرمپ لخوا هغه ته ورکړ شوي وي. د منهاتن څارنوال الیون برګ وویل چې منصفه هیئت د قانون او د شواهدو او مدارکو په اساس پریکړه کړې ده.
په داس حال کې چې خاید امریکا په تاریخ کې دغه تورن متفاوت وي، خو موږ نن په دې محاکمه کې بل اخر داس فیصله ته ورسېدو لکه بل هر کې ځې محکمې ته راځي. د قانون او مدارکو پرانا کې د چا لويري او طرفداري پرته پریکړه کیږي.
ټاکل شوې ده چې د ټرمپ د محکومېدو اعلان به د جولای په 11 د ویسکانسن په ایالت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د غړو د غونډې نه فقط یو څو ورځې مخکې وشي چې ښایي په همدې ورځ هغه د ګوند له لوري د رسمي کاندید په حیث اعلان شي. د تینا ترن رپورت، رڼا دورنی غورزنګ، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
درمونه اوریدونکو په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونه د غزې جنوبي شهر رفح کې د نننه پرمختګ کوي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي حماس ډلې په راتلونکي کې پر اسرائیلو د یو ستر ترګریز برید ورتیا للا سور کړی دی د امریکا جمهور رئیس هغه څه تایید کړل چې د نوموړي په وینا د اوربان د هوکړې په اړه د اسرائیلو ورستنی وړاندیز دی په دې اړه لسپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ د خبریالي پاتیسی ویدا کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه تاسو پام راکړسوور
وروسته له هغه چې اسرائیلی ځواکونه پر افاکه د پیلډل پی دهلیس پنو د مصر او غزې ترمن ستراتیژیکی سیمه ونیول اسرائیلی سرتیرو د غزې په جنوبی خر رپاک خپل پرمختګ ته دوام ورکړي پر رپا د اسرائیلو برید د ملکیانو د وژنې او دغه خارته د بشری مرستو د بهیر د بندیدو لامل شوه تر اوسه پورې ل یو میلیون زیاتو خلکو دغه خار پرې خو دی دي اکثریت دغه خلک د مخکینیو جګړو له امله بې ځایه شوي
اوس د دې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسیدلی دی
په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر بایدن د دریو مرحلو د اوربند داس یو پلان چې د هغه په وینا اسرائیل منلې تشریح کړي
اسرائیل دا وړاندیز کړی دی حماس وایي چې اوربند غواړي دا معاملہ داسې فرصت دی چې حماس ثابت کړي چې پر کې هم دوی اوربند غواړي او کنه
د اوربان لمړنۍ مرحله کې به په جګړه کې شپږونی وخت پوي په دغه وخت کې به لګړمشتو سیمو اسرائیلی سرتیری اوزي او د حماس لخوا د خزو سپینګیرو او ټپی برمته شویو اسرائیلی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې به اسرائیل لخپلو زندانونو سلګونه فلسطینی بندیان خوشی کړي اسرائیل به همدارنګ فلسطینیانو ته خپل کورونو ته د ورستنیدلو سره سره سیمې ته د بشری مرستو رسولو ته هم اجازه ورکړي د اوربان په دویمه مرحله کې به د حماس لخوا د نارینه اسرائیلی سرتیرو په ګډون د برمته شویو اسرائیلی وګړو د خوشی کېدو په بدل کې به اسرائیلی ځواکونه په بشپړ ډول له غزې ووزي د پلان لمخې ان که خبرې اترې وګدېږي د اوربان خبرې به دوام مومي د اوربان په دریمه مرحله کې به غزې کې بیا رغونه پیلېږي او د مړو شویو برمته شویو اسرائیلانو جسدونه به اسرائیل ته ورسپارل کیږي
د اسرائیل ورس باید پوه شي چې دوی دا وړاندیز پرته له دې چې د دوی خپل امنیت کوم خطر متوجه کړي کولای شي د دې لامل دا دی چې دوی په تیرو اتو میاشتو کې د حماس ځواکونه له منځه وړي دي
بایدن د اوربان په اړه د روانو خبرو سربیره د اسرائیل پلان یو نوې هر اړخیز وړاندیز وباله او دای د هغو نور وړاندیزونو سره ډیر متفاوت ونه باله چې اسرائیل رد کړی دي اسرائیل وایلی چې وړاندیزونه د هغوی د جګړې هدف چې د حماس لمن زوړل دي نه پوره کوي
زه تسلیمیدونکې یا ماتیدونکې نه يم زوړان دي لدی چې د روانې جګړې ټول مخې نوي ترلاسه شوی د جګړې پای ته رسولو ته چمتو نه يم
د بایدن لوینا سم د ستوروشته د اسرائیل د لومړي وزیر دفتر لخوا یو خبري شوې اعلامیه کې ویل شوې چې نوې وړاندیز اسرائیل ته د حماس د پوزي او حکومتداري د ولټیا لمنځوړلو پورې د جګړې د دوام اجازه ورکوي په داسې حال کې چې بایدن دغه پلان یو بالقوه تاریخي پلان تصور کوي پلان لا روخانه نه دی په دغه پلان کې دا روخانه نه ده چې د اوربان په هر مرحله کې به په غزه کې څومره اسرائیلی سرتیری موجود وي او له جګړې وروسته به څوک غزه اداره کوي
که داسې سخت اصول وي چې د اسرائیلي ځواکونو له وتلو وروسته به حماس په غزه کې اداره کوونکی ځواک نه وي که دوی امنیت نه ټینګوي نو بیا به څوک دا کار کوي د اسرائیلي ځواکونو له وتلو وروسته به د فلسطیني ادارې ډول څه وي
په ورته وخت کې حماس په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د بایدن د وینا محتوا ته په مثبت سترګه ګوري احمد الله چیوال امریکا غږ واشنگتن
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درمنو اوریدونکو، د کرکټ د 2024 کال شل اوریز نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه په متحده ایالاتو او ویست انډیز کې کیږي چې د افغانستان په ګډون په کې شل لوبډلې برخه اخلي. دا یادونه ورده چې د دغو لوبو د یو کوربه هیواد امریکا د وخت لمخ کې د لومړۍ لوبې نیټه د جون لومړۍ کیږي. د دوغو سیالیو پرانسته لوبه د جون پر دوهمه د امریکا او کاناډا ترمنځ ده او افغانستان پکې خپل لومړی لوبه د دې میاشتې په څلورمه نیټه له یوګاندا سره کوي. د افغانستان په کرکټ ملي ټیم کې شامل ځوان افغان ننګیالی خروټی د هغو ډیرو نورو ځوانو لوبغاړو دپاره چې د کرکټ ملي ټیم کې د لوبېدو ارمان لري. نور حال په دې راپور کې واوري. د کرکټ د نړیوال جام د پاره د افغانستان د ملي ټیم د ټاکل سو لوبغاړو او سات عمرونه 25 کال دي چې په دې کې هم یو ځوان لوبغاړی منګالی خروټی دي چې په ورستیو نړیوالو سیالیو کې د غواره لوبې په سبب د کرکټ نړیوال جام ته په 15 کسیز ټیم کې انتخاب شوی دي.
هو مشکلات لري ځکه افغانستان کې اکثره کورنۍ اقتصادي مشکلات لري، نو الحمدلله کورنۍ می ز یعنی دیش ته داسې متوجه نه کړم چې ز اقتصادي یا زور اقتصاد ته وزورېګم یا کوم شانس ماته ضرورت دی هغه به ماته په وخره رسول امغه ما علاقه مو ور سره کورنۍ مم سپورټ کولم امغه سی نن دې ستې الحمدلله رسیدل.
افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې د کوربه هیواد ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپاو نیوګینی ټیمونو سره په یو ګروپ کې دي او ننګیالی خروټی هلمن دی چې افغانستان به په دې ګروپ سیالوي کې شلو بکوي او هڅه بکوي چې دوهم پړاو ته ووځي.
هو ان شاء الله موږ ته ټول ژوند چیلنج ده، ځکه ژوند آسان نه ده، هغه دغه سیادي ژوند دی هغه هم چیلنج ده او سپورتس برخه کې هم چیلنج ده، نو ټوله زندگی چیلنج ده، نو موږ باید ځان ورته آماده وساتو.
ننګیالی خروټی د کرکټ نړیوال جام ته د تاکس خمخ کې په کابل کې د نورو ځوان لوبغاړو سره په تمرین کې برخه واخیسته او هغه سره په میدان کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړي افضل خان هم هلمن دی چې دی به هم یو ورځ لکه راشد خان د کرکټ په نړۍ کې نوم وکټه.
ان شاء الله یو ورځ به دا شی راځي چې دوی په ځای به مونږ بیګو د راشد خان ته شب ان شاء الله زړه کوم ته فاین د کوم شي کده لا راځه.
نسیم خان د راشد خان کرکټ اکاډمي کې توپ وهنه زده کوي او غواړي چې د رحمان الله ګربوز او ابراهيم زدران غوندې د هم یو ورځ د کرکټ په نړیوال میدان کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
بالکل ځوانان چې موږ ګورم چې موږ هلي نورم زیاتېږي او د لپاره هر پلیر لګیاي، نو چې کله ضرورت شي ان شاء الله ضرورت پر ان شاء الله موږ د افغانستان نمایندګي کوو. وخسره
وخت لرسې دوڅخه پاس طالبانو په افغانستان کې په یو لړ فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه ولګول چې په هغه کې مهم دنجونو په تعلیم او کار د بندیزونو لکهبل استرالیا او انګلستان د افغانستان سره د نړیوال جام نه پرته سیالي څخه انکار کړی دی. خو د افغانستان د ځوانانو ټیم د کرکټ په نړیوال جام سیالوي کې انګلستان ته ماته ورکړې او د استرالیا ټیم یې ماته ته ورنږدې کړې وو. پاساجنی نړیوال شل اوریز جام کې لوبیدونکو ځوان لوبغاړي هلمن دي چې دوی نور ستر ټیمونه هم د ماته سره مخ کړي او نړۍ به حیران کړي. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اکل شوې چې د لومړي ځل لپاره امریکا د ویست انډیز یا جزایر غرب الهند سره په ګډه د نارینهو د شل اوریز جام قربتوب وکړي. امریکایي ننداره کوونکي به د لومړي ځل لپاره هغه سپورت وګوري کوم چې په برېټانیا کې پیل شوی او هند، پاکستان او استرالیا پکې برلاسي دي.
موږ تر اوسه 5 لوبې کړې دي. موږ له کاناډا ټولې لوبې وګټلې. د دې عمل زموږ فعالیت یقینا ډېر ښه دی. موږ به د خپل ګروپ د تر ټولو مخکښو لوبډلو سره مقابله کوو. د دې عمل زه فکر کوم ټولې لوبې به مهمې وي.
په امریکا کې د کرکټ لامل د جنوبي آسیا زیاتېدونکې ټولنه ده. د کرکټ مینوال د جون په نهمه په نیویارک کې په بې صبرۍ سره د تر ټولو سترو حریفانو هند او پاکستان د سیالۍ انتظار کوي. د دغه سیالۍ د لیدلو ټکټونه سمدستي خرڅ شوي دي.
هغه غوره کار چې موږ کولی شوی دلته په نیویارک کې چې د هندیانو او پاکستانیانو ټولنه موجوده ده حضور دی. او له دې ځای نیویارک څخه د دغه سیالۍ لپاره بل بهترین ځای نشته. ما وکړل شول چې په نیویارک کې د پاکستانی ټولنې سره وګورم. دوی ډیر هیجاني دي. دوی د دې سیالۍ په ځانګړي توګه د دې لوبې په اړه زیات خوشاله دي. دا لوبه د سیالۍ تر ټولو ستره لوبه ده.
لری واجر کرکټ یو وګدلو بدای شل اوریز لوبې د دغه سپورت مختصره بڼه ده. د کرکټ دغه بڼه چې شاوخوا درې ساعته وخت نیسي او په 2003 کال کې رامنځته شوه زیات خلک خپل لوري ته راجلب کړي دي. په دې کې داس خلک هم شته چې د زیات وخت لامل د کرکټ له لوبې ځان ساتلو. د کرکټ مینوال باور دي چې دا کار به په امریکا کې د کرکټ په چټک پرمختګ کې مرسته وکړي.
په امریکا کې به کرکټ په ځانګړي توګه د ټي 20 بڼه زیات توفیر رامنځته کړي. ځکه موږ امریکا پیژنو. امریکایان هر څه ژر ختمول غواړي. له دې امله زه فکر کوم چې په امریکا کې به دا شل اوریزې سیالۍ یوه بریا وي.
د امریکا لوبډله تمه لري چې را روان جام به د ټولو امریکایانو ترمنځ یوه جذبه راوپاروي.
دا بیخي د خوب په شان ښکاري. زه فکر کوم چې دا نه یوازې زما بلکې د امریکا په لوبډله کې د ټولو هلکانو لپاره یو هیجان دی. زه فکر کوم په نړیواله کچه هم دا د ټولو لپاره یو هیجان دی.
مهمه نه ده چې تاسو ټول عمر د کرکټ مینوال پاتې شوي یاست او که تازه مو ورسره مینه پیدا شوي. دا شل اوریز نړیوال جام د یو اقدام هیجان، ډرامې او د نه هېریدونکو شیبو ژمنه کوي. کرکټ دې ته چمتو دی چې امریکا کې وځلیږي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په جنوب کې د ګوزان پر ضد مبارزه مسؤلین وایي چې په پاکستان کې د ګوزان مثبت پیښې او محیطي وایروس پر افغانستان مستقیم تاثیر کړی دی او دوی خپل لورته د مخنیوي هڅې زیاتې کړې دي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیق په رپورټ کې واوري.
د ګوزړ پر ضد مبارزه مسولین وایي چې پاکستان له هم د ګوزړ ذاتې پیښې لري چې په افغانستان کې هم د میلیونونو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ پیښوي. د نړیوالو بشري ادارو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 3 میاشتو کې تر 1500 زیات ماشومان له خپل کورنیو سره له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې د پاکستان له هغو سیمو څخه دي چې ګوزړ پیښې لري. په جنوب کې د ګوزړ پر ضد همغږي د مرکز مسولین وایي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د پولیو مخنیوي ته زیاته پاملرنه کیږي. د نومو د مرکز یو مسول ډاکټر جمال الدین پاکلا د سیوای
وخت نا وخت دواړو خواته کمپاینونه تر سره کیږي. په منظم ډول پر سرحدي کرښه باندې پر دروازه د ویشو چمون پر دروازه باندې مشخص روزل سوی چمان استالته د دغه خلکو د تګ ور تک چلته مشمان هم دي زیورځي د کورونا سره هلته وکسنیږي.
پاکستان او افغانستان لا هم د نړۍ پر مخ دوا هغه یوادونه دي چې د ګزړ ناروغي پکښ کې د ملیونونو ماشومان روغتي اغواشي، خو پاکستان د ګزړ د زیاتو مثبت او موهيتي پیښو په لرلو سره د پولیو ناروغي د خبرېدو مرکزی سیمه پیژندل کیږي. په ختیځ کې تورخم او په جنوب کې چمن سپین بولدک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ دوه مهمې تجارتي لارې دي چې پرې د واکسین پروګرام هم تر پخوا پیاوړی شوی دی.